دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري هولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم د خوړو نړیوال سازمان خبر ورکړی دی چې دا دویم ځل دی چې د غور په ولایت کې د بشری مرستو فعالیتونه ځنډول کیږي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان ویان وحید الله امانی د می په دیشمه د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې د مرستو رسولو په چارو کې د طالبانو د چارواکو د مداخله لکبله مجبور شول چې د غور په ولایت کې خپل فعالیتونه وزندوي خاغلی امانی زیاته کړې ده چې اوس یوازې ګرځند د ډلې په غور کې ماشومان او میندو ته غذایی مرستې رسوي WFP اټکل کوي چې د روان کال د می د میاشتې نه تر اکتوبر پورې به د غور په ولایت کې سباندې 1400 کسان د خوړو د کمښت سره مخامخ شي د طالبانو او د ایران د سرحدي قواو ترمنځ د جګړې نو وروسته د ایران لوړرتبه جنرال امیر علی حاجی زاده ویلي دي چې د شخړې باید لوی نشي د ایران د مطبوعاتي رپورټونو په اساس حاجی زاده د می په 19مه ویل زمنګ ډیر دښمنان په داسې پیښو پسې ګرځي چې د دینه لوی موضوع جوړ کړي شخړې ته واړوي او جګړه جوړ کړي مګر هیڅ کله به داسې ونه شي د امریکا د اساسو د جرګې د بارنیو اړیکو کمیټه وایي چې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو پټ اسناد اول باید د دې کمیټې ټول غړو او بیا امریکایانو ته ښکاره شي مک مکال په یو تازه لیکه د امریکا د بارنیو چارو وزارت ته ویلي دي چې د امریکا خلک په تیر بیا هغه چې په افغانستان کې جنگي دي یا د کورنۍ غړي وژل شوی حق لري چې د حکومت اقدامات ارزیابي کړي مایکل مکال او ګنشمیر نور کسان وایي دا سندونه او معلومات څرګندوي چې څنګه د ارلس امریکایي عسكر د افغانستان نه د وتلو په وخت کې وژل شول او وسل ویخنور ټپی شول د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د می د نهمه ورځې د پیښو په حق له د پښتون د پاره بلل شوې ده یو وګړی ټیم په داسې حال کې عمران خان د پښتون د پاره بلل دي چې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي احتمال لري چې د عمران خان خلاف نظامی اجراءات وشي د می د میاشتې په نهم د مالی غبن په قضیه کې د عمران خان د نیولو نو وروسته د هغه په لویانو د پاکستان په ټولو خارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه د مظاهرو په لړ کې نه کس وژل شول لسګونه نور زخمی شوی دي همداشان یو شمیر پوځي او دولتي تاسیساتو ته هم زیان رسیدل دي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یو بس په چپکېدو کې لس کس مړ شوی او 55 نور ټپي شوی دي دا پیخه د می د میاشتې په دیشم تاریخ هغه وخت شو چې بس موټر جمعو ته نږدې په یو کنده کې ولبیدل په دې بس کې هندي زیارت کوونکي وو چې د پنجاب د ایالت نه د کترا ښار ته تلل د فرانسې خبری آژانس ویلي دي چې د سیمې خلک چارواکي او د ژغورنې عمله مرستې ته ورسېدلې ده د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د جرمني حکومت د می په 19مه اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولتس د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره غږېدلې او هغه ته یې بلنه ورکړې ده چې برلین ته سفر وکړي اردوغان د می د میاشتې په 28مه د ترکیې د جمهوري ریاست دویمواري انتخابات ګټلې دي د جرمنی حکومتي بیانیه وایي چې شولز د ناتو په تړون کې د ګډو متحدینو په توګه د برلین او انقره ترمنځ په اړیکو ټینګار کړی دی چین د امریکا د دفاع د وزیر سره لیدکاته رد کړې دي د خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د می د میاشتې په 19مه نیټه ویل چې د چین د دفاع وزیر لی شان فول دی بلنه ورکړې و چې په سنگاپور کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن سره وګوري خو چین دا وختونه رد کړی ده د پینداګون ویان بریج جنرال پارت رایډر په اعلامیه کې ویلي دي چې دا بلنه د روان می میاشتې په لومړۍ ورځو کې د چین چارواکو ته ورکړ شوې و خو د چین د خلکو جمهوریت متحده ایالاتو ته خبر ورکړ شي پر روان اونۍ کې د دفاع وزیر لوید آستن سره نشي کتلای دا کل شوی چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر به همدې اونۍ په پای کې په یو غونډه کې د ګډون د پاره سنگاپور ته ولاړ شي ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجونه اوري په ماسکاو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو څو ودانې زیانمنې کړې دي. د ازادي رادیو د خبرونو مرکزی څنګه د ماسکاو د خاروال سرګي سوبیانن په حواله ویلي دي چې دا بریدونه د مې د میاشتې په دیرشمه سهار وختي چوي، مګر څوک په کمړه یا سخت چپی شوی نه دي. د ټلګرام چینلونو د راپورټونو له قراره سهار وختي د لسنه زیاتې بي پيلوټ الوتکې د ماسکاو په فضا کې شند شوې دي. خو د عاجلو خدماتو ادارې ویلي دي چې په دې بریدونو کې د استوګنې دوه ودانۍ زیانمنې شوې دي. په خبر کې دانه دی ویل شوی چې د غبریدونو چا کړی دي، خو تر دې مخکې ماسکاو د دې ډول بریدونو پړه په اوکراینا چولې ده. بل لور ته راپورټونه وایي چې د اوکراین په پایتخت کیف او نورو خارونو کې هم له پرون رئیس یو دیش بي پيلوټ الوتکې توغول شوې دي چې د چارواکو په وینا نه مشتي را غورځول شوی او د نورې بچ شوی دي. په یونان کې مقامات وایي هغه 15 سرحدي پولیس سرانوالۍ ته معرفي کړي دي چې د ترکیې نه یونان ته د پناه غوښتونکو په قاچاق وړاندې. د یونان پولیس وایي چې د مې په دیرشمه دا کسان سرانوالۍ ته حاضر کړی شوی دي. پولیسو په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه کسانو د یونان په شمال ختیځ کې د بشمیره انسانانو د قاچاق په 12 قضیو کې مرسته کړې ده. د برتانیې د صدر اعظم دفتر د می په دیرشمه اعلان کړی دی چې ریشی سوناک د امریکا متحده ایالاتو ته ځي چې د جمهور رئیس جو بایدن سره ملاقات وکړي. ټاکل شوی دی چې هغه به په بل هفته کې واشنگټن ته سفر وکړي. د راپورټونو له قراره دواړه خواوې به په اقتصادي، د اقلیم په بدلون او نورو برخو کې په لا زیاتو همکاري وغږیږي. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه راپورټونه ده.
ملګرو ملتونو دوو ادارو د دوشنبه په ورځ په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د لوږې او خوړو د بیړنۍ اړتیا ډېرې دوه خبرداري ورکړې ده. جګړه او پر خلکو او توکو بندیزونه د لوږې د ډېرې دوه لاملونه ګڼل شوې دي. د دې موضوع تفصیل په راپورټ کې اورئ.
ملګرو ملتونو افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سودان او یمن د هغو هیوادونو چې خلک یې لاورده مخه د لوږې سره لاس او ګریوان او یا هم د خوراکي موادو د کمښت لاړخه خطرناک لوري ته د تلولو سره مخ دي په نوم یاد کړی دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یادو هیوادونو کې د خلکو د ژوند او روزګار د ژغورلو لپاره په دې اړه پر نړیوالو د مرستو کولو غږ کړی.
دا راپورټ ښایي چې هغه څه چې موږ یې ګورو هغه دا دی چې د هغه خلکو شمیر چې له سخت لوږې سره مخ دي په رواني جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د فوکولاده سخت لوږې سره مخ شي. دا هغه څه دي چې د خوړو نړیوال سازمان بور سره مخ شي. نه یوازې دا چې موږ محدود مالی امکاناتو ته لاسرسی لرو، بلکې موږ په داسې حالت کې یو چې موږ بل هغه چې ورسره مرسته کولی شو له هغه زیات اړمن خلک ولرو.
پیراونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ایفیو د افغانستان په یو شمیر شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د غنمو پر کروندو د ملخانو د برید لامل په افغانستان کې لوله کټنه تر 200 لکټنه غنمو د لمنځتلولو د امکان خبر ورکړو. ملګرو ملتونو ویلو چې د ملخانو لامل په افغانستان ته له 200 میلیون ډالر څخه تر 400 میلیون ډالر پورې زیان واوړي.
او دغه ملخ د ود د میاشتې سننیولې د عمل پر 15 باندې وزي، د جوزا پر 15 سپر شل باندې د دوه ختمې دی د دغه وطن. نو ګرانو محترم وړونو، موږ دغه ژغ دی هر مسلمان ورور چې زموږ دی واوري چې زموږ سره د هرې لارې څنګه چې یو چاره یې.
په ټوله کې د ملګرو ملتونو راپور د نړۍ 22 هیوادونو د هغو هیوادونو چې د سخت لوږې له خطر سره مخ دي په نوم لړ کې شامل کړي، خو په دغه هیوادونو کې نه هدا نورو په پرتله د زیاتې اندېښنې وړ هیوادونه بللي. ملګری ملتونه وایي د یادې ستونزې له نظره غورځول به ناوړه پایلې ولري.
په دې اړه د اقدام نه کولو پایلې جدي دي. کومه دې ستونزې ته اوس پام نه کړو، موږ به اړ یو چې پر روانو سو میاشتو کې بد دې ستونزې د دریو او سلور برابر حالت سره چلند کوو. زما په اند موږ اړ یو چې په دې مهم وخت کې په دې اړه خپل چلند تغیر کړو او په دې برخه کې خپل هڅې چټکې کړو.
د خوړو کمښت او لوږه پر افغانستان څه غیزي وکړي او افغانستان د دغه حالت سره د چلن کولو لپاره څومره چمتو دي؟
اوسنۍ حالت کې د دنیاوالو د همکاري پرته د افغانستان سنیم او افغانان په داسې طبي ناورینونو د ادارې یا منیجمنت توانایي ونه لري. نو په لحاظ داسې طبي ناورینونه به د افغانستان د خلکو هغه مشکلات چې اوس ورسره لاس او ګریوان دي نور هم زیات کړي.
د خوړو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو راپور د نړۍ په یو شمېر بیوزلو هیوادونو کې د اقتصادي ناورین د ژورېدلو او د النینو په نوم د اقلیمي بدلون له امله د روان کال لنیمایي وروسته په دغو هیوادونو کې د ناوړه اقلیمي حالاتو د رامنځته کېدو اټکل کوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتو پښتنو د شنبه د می نه وشتمه د پښتو ورځ ولمنځله. پښتنو عالمانو یو ځل بیا د پښتنو غوښتنه وکړه چې په پښتو لیک او لوستو کې، او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې د پښتنو لپاره په پښتو د زده کړو زمينه برابره کړي. نور حال د شاهناز نفیس پر رپورټ کې.
پښتانه عالمان او لیکوالان د مې په نهشتمه د پښتو ورځ لمانځي. په سوشل میډیا د پښتو ورځ هیشټیګ سره ډیرو پښتنو د پښتو ژبې په ارزښت ټرند یا پوسټونه کړي او په یاد ورځي د خپلې مورنۍ ژبې سره مینه خوده.
نو پښتو کې زمونږه د ټول تاریخ حافظه راغونډه ده، دا د هغه په لړمون کې مخې ته بوزي. زموږ سندره، زموږ ټپه، زموږ شعر، زموږ حکمت، زموږ دانش دا پښتو په خپل لړمون کې سره ګرځي. بل خبره دا ده چې پښتو ژبې سره زموږ شناخت تړلې ده، مورنۍ ژبې سره شناخت تړلې وي. نو د شناخت په حساب بیا د خلکو په فیصلو کې اختیاري، په نمائندګۍ کې اختیاري، په وسایلو کې اختیاري.
پښتانه د افغانستان لوی لومړی او د پاکستان دویم لوی قوم دی، خو په پاکستان کې د میشتو پښتنو لپاره د تعلیم یا د زده کړو جبه پښتو نه ده او ان په خونیز نصاب کې زه هم نه دی ورکړل شوی.
په دې کې یو شانواله راوستل دي داسې غنی چې دې سره به مرکز مضبوطیږي یا دې سره به ریاست مضبوطیږي. ان دې داسې غنی چې کله دا سيزونه یو غاړه تراولي، ان دا سيزونه صرف یو ژبه تراولي، یا دا سيزونه صرف یو مرکز تراولي، یا دا سيزونه صرف یو لاسو کې راغونډه، یا یو خلکو ته راغونډه، یا یو طبقه ته راغونډه، نو د دې د خیال دی چې شاید چې بیا به د دې د ریاست مضبوط پاتې شي. خو اصل کې خو د دې بالکل برعکس دی، اصل کې خو دې بالکل پزت خبره ده.
پر ټولنیزو او رسنو باندې په پا پاکستان کې دننه په خونځو کې د پښتو سره په چلند هم نیوکی شوې دي، او د پښتو نویلو په اړه د دغه ډول تګلاري مخالفت خودلې شوې ده.
چیلنج دا دی چې په عوامي سطح باندې، ولسی سطح باندې خو د پښتو د لپاره یو شعور موجود دی، د پښتو ټولنې موجود دي، ادبي ټولنې موجود دي، په هنتونونو کې خودلې کیږي، دا غي د لپاره تحریکونه موجود دي، سیاسي ګوندونه هغه د لپاره کار کوي. خو په حکومتي سطح باندې دا د تعلیم نوښت شوی دی، په حکومتي سطح د دې د لپاره چیلنجونه دادي چې حکومت کې او پر ریاست کې د دې د لپاره لازمي نشته. نو ځکه موږ داسې غواړو، زموږ مطالبه غوښتنه دا ده چې د پاکستان په عین کې چې کوم 2015 نمبر ماده ده، په هغه کې د ترمیم وشي، او دا هغه ترمیم تر مخه دی ټول مورنۍ ژبې قومي ژبې وګرځي، او یو دوه درې ژبې دي د رابطې ژبې وګرځولې شي.
ملګری ملتونه او ژبپوهان په مورنۍ ژبه کې د زده کړو سپارښتنه کوي، خو په پاکستان کې د پښتو په لوی کور پښتونخوا او بلوچستان ایالت کې د 50 ملیونه زیات پښتانه په مورنۍ ژبه کې د زده کړو حق نه لري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
زمن غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په جرمني کې افغان کډوال د دغه هیواد د ژبې زده کړه ګران کارګني او په دې شبه کې د پښتو ژبې اړوند مواد پیدا کول هم ډیره ستونزمنه چاره ده. خو یو افغان لیکوال له پرله پسې هڅو وروسته توانېدل چې په دې برخه کې په پښتو ژبه مسلکي کتابونه ولیکي چې د چارې افغانان خوښ کړي دي. تفصیلي پر رپورت کې اوري.
ډاکټر اکرام ملکزی چې د طب ډاکټر او د پښتو ژبې مخکښ لیکوال دی په جرمني کې یو له محدودو کسانو دی چې د پښتو او جرمني ژبې د قاموس ګرامري زده کړې او ادبیاتو په برخه کې په بيساري ډول مسلکي او مهم کتابونه ټولنې ته وړاندې کړي دي. په جرمني کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې د خپلې 25مې کلیزې په مناسبت د ډاکټر اکرام ملکزی د ستاینې او کتابونو د مخکتنې لپاره یو وګوندا راپللی وا
زحمت پر ډکشنری کې زیات و په دې رات چې ته پښتو د پاره جرمني ماګل لغات مې تکول دي سخت او منابع دې لږ دي منابع ترلاسه وي په دې اساس باندې دې باندې زحمت و او بل دا چې ځینې لغات چې په پښتو کې شته خو پښتانه د پاره ما د پښتو لغات باندې نه پیږي نو دا ټول هغه د تشریحي نو زه یو کاخه لغات دي چې ما تاسو چې پښتو لغات لیکلې ده خو بیا پښتانه پرې نه پیږي نو هغه مې بیا په پښتو الفاظ هم تشریح کړل نو وزیر دې کې دې زحمت ته مو بل دا چې ځینې اصطلاحات چې جرمني اصطلاحات د پښتو معادله اصطلاح پیدا کول هم ډېر زحمت غواړي نو کله کله ما داسې کړي چې یو جرمني لغت یعنی انګلیسي پیدا کړي د انګلیسي لغت مې د انګلیسي عربي قاموس کې لګولې چې هغه عربي کې ورته جوړي د عربي مې نه مې بیا په ایرانی کې کتلې چې فارسي کې ورته جوړي مې هغه نه د افغان قاموس کې د فارسي نه بیا پښتو کې یعنی دې یو ټیل لا نه غلا چې لا پښتو لغت دې پیدا کړي.
دلته راغلی ګډونوال او په جرمني کې نوی میشوي افغان کډوال د ډاکټر اکرام ملکزی د هڅې ستای یو یادونه کوي چې د دې کتابونو په لوستلو په پښتو ژبه کې د موادو د کمښت شا نه دی احساس کړی.
یقینا چې د بل ژبې د زده کړې په برخه کې په پښتو ژبه متروسه په دغه عمر دني کتاب نه دی لوستل خصوصا د المانیا غونډې او سخت ژبه چې د پښتو غونډې په چې له قواعد او پښتو نه دی لخمر کا ډاکټر سید دغه ژبه دغه عمر خپل زده کړې دغه عمر تخصصي او تخنیکی زده کړې چې یو د دې لپاره کې کتاب په کې لیکلې دغه کتاب چې تقریبا 1900 خو یو خصوصي د دې چې دغه روانو مستقيږي لکه ماول چې ولې دلیل دا چې ډاکټر سید پښتو ژبه د پښتو ژبه د ګرامر د پښتو ژبه د جملو د پښتو شیرونو کومرسته الماني ګرامر دغه مرسته کړي لکه یو څوک چې وکړ د دې کتاب لولي.
ډاکټر اکرام ملکزی چې لشاو خو درې څلويخ کلون راهیسې په جرمني کې میشته وایي یو وخت ورته د جرمني ژبې زده کړه سخت او په پښتو ژبه کې ورته اړوند مواد پیدا کول هم ستونزمنه چاره وه چې همدې وهڅو په پښتو ژبه کې د جرمني ژبې د زده کړې مسلکي کتابونه ولیکي. د لزوانانو غواړي چې ورته هڅو ته دوام ورکړي.
ما خطر تجربنی خدمت کرده من زو خود تیب دکتر ما من پختن کیگی چه ولی تطبی کتاب من تو خود دکتری ما به اویت پزار پروهی چه زما خدای تالا نا لکسی گلد ای خدای پاک تا شپاورازی ولی چه دیگی ساتا پیدا کرده ولی یو سل ساتا بنی کولا چه چه یه استفاده او کی در چه یه ساتا با تشتا او رسیدی زو جبنی خدمت کم او کتبی خدمت کم نو زما فاسي په خپل په ځان دا وایم چې ځوان نسل ته نو راتلونکي نسل ته مثال دی هغه شی یو چې تاسو مو چې ته هغه تاسو وکړي نو موږ له مشان سپینګي کې دی چې یو کتاب تور شي نو خو نو کتابونه لیکل سخت نه تو کوي دا به تاسو ته شی وی دی.
د جرمني شپې آسان زده کړه له اساساتو نه تر ادبیات پوري د جرمني او پښتو ژبې قاموس او د جرمني ژبې ګرامري زده کړه د ډاکټر ملکزی د هڅو سمره ده چې په جرمني کې لمیشتو کډوالو سربیره په افغانستان کې هم ترې په پوهنتونونو او عامه ځایونو کې ګټه اخیستل کېدای شي. هلی اسد د امریکا غږ جرمني.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. چین په وروستیو کلونو کې د سودان د انرژي، کرنې او ترانسپورت په برخو کې لوی پانګونه کړې ده. چین د 2015 کال را په دې خوا په سودان کې شاوخوا 6 میلیارډ ډالر پانګونه کړې. چین د 1995 نه په سودان کې ګټ لري. خو کله چې په 1998 کال کې امریکا په سودان باندې ځونه ولګول، چین د سودان سره اړیکې پیاوړې کړې. نور تفصیل د نظرانې یوسف زین په رپورټ کې اورئ.
زینې سرچینې وای چې چین په 2010 کال کې د سودان په شمال او جنوب کې د تیلو د ساحو په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. چین نږدې 3 میلیارډ ډالر پانګونه کړې. چینایي کارګرانو د پروژې ډېرې زیربناوې جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې دا د هغې نه مخکې وه چې دا نوی خپلواک جنوبي سودان ته وسپاري. د تیلو د لیږد لپاره پایپ لاین د سودان د شمال نه تیریږي او د دغه ځای نه بیا یې د سودان د بندر نه خوا لیږول کیږي. په سودان کې د چین ګټې د 1950 کال راهیسې پیل شوې دي. کله چې خرطوم یو د لومړیو عربي ملکونو نه و چې د چین ولسی جمهوریت په رسمیت وپیژني. په خرطوم کې د خلکو لپاره طبي مرستې او ساختماني پروژې د دواړو ملکونو ترمنځ د لومړنیو همکاریو لاسلیک شوې موافقې وې. په واشنگتن کې د منځني ختیځ شنون کې تھیوډور کارسیک امریکا غږ ته وویل د سودان سره د بیجینګ ګټې په هغه کلونو کې وده وکړه چې پخوانی مشر عمر بشیر دغه هیواد واکمنو.
China's interest in Sudan has been long and significant in terms of previous energy and other contracts, especially in mining.
چین په سودان کې د بخوارا هیڅ ګټې لري چې دغه د انرژي او کداسي نورو برخو کې دي. په ځانګړي توګه د کرنې او معدنونو په برخه کې بیجینګ د عمر بشیر حکومت ته ډیر نږدې و چې د چین سره د پاپ برخه کې تړونونه لرل. ایران هم په سودان کې دغه ډول ګټې لرلې.
کراسیک دا هم وویل چې چین په سودان کې په اوسنۍ شخړې کې به طرفه دریځ غوره کړی دی. په سودان کې هم د چین او روسیې ترمنځ اړیکې د ستونزو ډکې دي، چرته چې دواړو هیوادونو بیلابیلې ګټې او تګلارې لري. کراسیک وایي اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه به په سودان کې د چین سره څنګه اړیکې ونیسي، ځکه چې دوی د برایزم په بیلابیلو برخو کې د اقتصاد په اړه باندې مختلف رویه لري. تھیوډور زیاته کړه،
Sudan and China's larger regional strategy is part of America's
The Chinkunoya Simaiza strategy ki Sudan da bahri dagar barkha da che da narayal darulul para dir muhim de da kum tasaduk na de che da Saudi aw Chin si hiadi ki pa warta waq ki khishwi di da sarganda da che Chin da Sudan da saudagari la para mukhtalif sharikan karawi
da siyasi charu karpo سید صادق امریکا فقط ول چې په سودان کې د چین ګټې د سیمې په جغرافیا او د نړۍ د سوداګرۍ لپاره د سره سمندر د حوزې د مخ په ودی ستراتیژیک اهمیت سره تړاو لري. هغه ویل
The other motivation, of course, is the Belt and Road project because you wanted to
یو بل ستونزه د چین د یو کمربنه یو لارې نه وخت دی، ځکه چین غوښتل په سره سمندر کې نفوز ولري او د دوی وازنې بهرنۍ اډه په جيبوتي کې ده. دا په افریقا کې د مصر، سودان او ایتوپیا په ګډون د چین د نفوز د پراختیا یو برخه ده. دوی سور سمندر ډیر مهم ګڼي.
کارپوهان استدلال کوي چې په سودان او سیمه کې د امریکا او چین ګټې سره په ټکر کې دي. نظران یوسف زئی، امریکا
غږ، واشنگتن. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د مې د میاشتې د وروستۍ دوشنبې په ورځ یادونه لمانځي. دا داسې ورځ ده په دې ورځ په نظامي خدمت کې هغه نارینه او ښځې یادېږي چې د خپل هیواد په دفاع او د دې په لټون کې وژل شوې او د دې قربانۍ ته احترام کوي. جمهور رئیس جو بایدن نو ویلې د دوی په آرلنګټن کې د اروپا په هدیرو کې زموږ د ټول هیواد په خبرونو په وړو او لوی خارونو کې په درناوي او احترام په آرام کتارونو کې پراته دي. د امریکا ګرانو لورګانو او ګرانو زامنو چې ټولو اجراتو کړ ټولو خطر په ځان قبل کړ ټولو ژوند د لاسه ورکړ چې داسې یو مفکوره وساتي او دفاع وکړي چې د بشر په تاریخ کې د بل هر ناورته ده. او اوس د یو هیواد په حیث د مونږ مقدسه مذهبي دود په غاړه اخلو چې منعکس یې کړو او په یاد یې کړو. په حقیقت کې د یادونې ورځ د هغه پور استازیتوب کوي چې په هغو ژوندیو امریکایانو پور دی چې آخري قرباني ورکړه چې د دوی هیواد د ازادۍ ډاډ وکړي. ځینې یې په جنګ کې ووژل شولو، ځینې یې له ناروغۍ نه مړه شولو، نور یې په خارجي زندانونو کې ژوند له لاسه ورکړه او بیا هیڅکله راستانه نه شولو. اکثره ځوانان ووژل شولو د خپل هیواد ایدیال او ازادۍ دفاع کوله. همدغه راز د نورو د ازادۍ لپاره په جنګ کولو کې ووژل شولو. په شمالي افریقا، اروپا، پیسیفیک، آسیا او منځنۍ ختیځ کې جمهور رئیس بایدن وویل ازادۍ هیڅکله ازاده نه وي. دیموکراسي همیشه قهرمانی غواړي. هر نسل باید مرګانه دشمنانو ته ماتې ورکړي. په هر نسل کې قهرمانان زیږېدل دي. غواړي چې دوی خپل وینه انا ته کې چې دوی او مونږ ته ګران دي. دوی له مونږ اوس یادو او مونږ باندې ټینګار کوو. ازادي په قرباني ارزي. دیموکراسي مکمل نه ده، دا هیڅ کله مکمل نه و، مګر د مبارزې لپاره ارزي، که ضرور شي د وژل لپاره ارزي. د یو هیواد په حیث زمونږ دیموکراسي زمونږ ستره تحفه ده. د هغه چا لخوا سپېڅلې شوې ده چې لارې ورکړې ده. زمونږ دیموکراسي هغه چې څرګند د هیواد د بشپړ کېدو دوامدار په غاړه اخلو. او موږ دا بشپړ نه ده، مګر موږ هیڅکله کوشش کول ودرول نه دي. هر چیرې د خلکو لپاره د فرصت، عدالت او نیکمرغۍ دروازې پراخه پرانستې دي. جمهور رئیس بایدن وویل دا زموږ د وخت ماموریت دی. زموږ د دوی ادونه باید مازه و ورځ نه وي. کله چې موږ تم وکړو او دعا وکړو، دا باید د هر ورځ ژمنه وي چې اقدام وکړو چې سره یو ځای شو، چې په هغه قیامت به ورځي چې ادا شوی وو. د نوموړو دونکو دا د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګندې.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.